السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسیګر ادری بجې دي نن د نهي ورځو د 2020 کال د فبراير 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالات یو شمېر راپورونه لرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټیګي پکوټه کې د پرونی برید خلاف نن په دې خار کې کاربندې استه. نن په ډیره اسماعیل خان کې په 14 کې یو پولیس والا وشل شوی او اوکراین د کورونا وایرس ته خطرې لوجې خپل وګړي لا هواده درو باسلو ویلې دي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه کې د پرونی 14 وروستو پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوري نن په دې خار کې کاربندي استه. نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زيري مشال لیډیو ته ویل چې دوی به د نورو مخالفه ګوندونو سره یو ځای د دې پیښې پر ضد نن په بلوچستان اسمبلی کې قرارداد هم جمع کوي. هغه زیاته کړه
دہشتگردانی ہوئی خلق سے امن اور قول تھی اور پدی کی انتظامیہ حکومت بھی مکمل ناکام دی دہشت گردان مخت یو ایکشن نہ خلاف نیشنل ایکشن پلان دی داغا بائی نکات دی داغا بانی من وان عمل کی پوری دہشت گردان خریدی دا داغا دی.
بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې په کوټه کې په پرونی 14 کې د دریو پولیسو په ګډون وو تنه وشل شوي او په دې پیخه کې 50 کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان حکومت د دې پیخې نوټس اغستې وړاندې دا هم ویلي چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. پاکستانی چارواکي وایي نن د ډیرا اسماعیل خان په کلاچی کې د سړکاړي بمی چاودنې په نتیجه کې یو پولیس وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي. چارواکو زیاته کړې د پولیس د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت ساتل لپاره ګمارل شوی وو. په پاکستان کې له پرون څخه د پولیو ناروغۍ پر ضد درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. پولیس چارواکي وایي د خان رسنیو ته ویلي چې د چاودنې پر مهال له وژل شوي پولیس سره د پولیو د ټیم کوم غړي سفر نه کوو. د پښتون ژغورنې تحریک غړي وایي د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې له دوو نورو مقدمو له کبله د منصور پښتین له بنده خوشي کول تر ناڅرګند مودې پورې ځنډېدلې ده. د غورځنګ یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پرون مشال ریډیو ته وویل چې په شپږو مقدمو کې د زمانه تر منصورې وروستو پښتین پسې دوه نورې مقدمې جوړې شوې دي.
بیا ور پس نن دو نور ایف آئی آر رو ویست یو دا ڈیرو وا او یو پکی دا بنو نو دی کی بام اس وکالت نوی منن جیل تا ورولے گلے بیا ورس دو کی با پدی کم بحث کی نو سا دو دو ناغٹے فائرو نا دی دا ورس دو دری کی پدی کی زمانہ تو شی.
د پاکستان عدالتونو د فروری په 15 د منصور پښتین په پاتې مقدمو کې د ضمانتونو منصوري ورکړې وه او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی وو. منصور پښتین به پرون خوشي کېده. پښتین د جنوري په 8 په پېښور کې نیول شوی او په هغه د ریاست خلاف سازش کولو د آئین ماتولو ترڅنګ ځینې نورې مقدمې جوړې شوې وې. د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د هغه وژل شوي خبریال قاتلان له سزا بچ نشي چې مړی یې په یو ویاله کې موندل شوی. د خبریال عزیز میمن جسد د تیر اتوار په ورځ د هغه په خپل کلي د سیند صوبې په مهراپور کې په داسې حال کې وموندل شو چې د مرۍ نه یې د بجلی تار تاو شوی وو. له لومړنیو پلټنو څرګندېږي چې په دې نهر یا ویاله کې د عزیز میمن د مړي غورځولو نه مخکې هغه پانسي شوی وو. د خبریالانو له تحفظ نیویارک میشتې کمیټې سي پي جي تېر ورځ په یو بیان کې ویلي چې دا وژنه د فوري انصاف تقاضا کوي چې خو له بده مرغه پاکستاني چارواکي خبریالانو ته په انصاف ورکولو کې تل ناکامه شوي دي. عزیز میمن د سندی اخبار کاوش او کے ٹی این ټلویزیون سره کار کوو. د بی پولی خبریالانو سازمان د میمن د یو ملګری خبریال له خولې لیکلي چې دغه وژنه د رپورټونو له امله شوې ده. د پاکستان حکومت د ځنو وژل شوو خبریالانو د پیښو پلټنو لپاره وخت په وخت کمیټې جوړې کړې او د ځنو د قاتلانو خلاف کارروایي هم شوې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې درې وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. په کندهار کې د امنیتي ځواکونو بیان خواجه یحیی علوی بیګا مشال ریډیو ته ویل د ملا هارون د ګروپ دوه غړي تېره شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ د جری خوشک په سیمه کې وژل شوي دي او یو بل زخمي شوی دی. د امنیتي ځواکونو بیان هم داراز وایي چې پرون له افغان ځواکونو سره په نښته کې د روزګان ولایت په زر تالا سیمه کې هم یو وسلوال وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشر دفتر د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو د پیلولو خبر ورکړی دی. ارګ پرون ماخام په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته له راستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان د یوې نوې پروسې په لور پرمخ ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو موقع برابر شي. اوکراین نن پلان لري چې له چین څخه د خپلو نه څلوېښتو وګړو پنځهویشتو بهر ملکیانو د روباسلو لپاره الته الوتکه ولیږي. دا په داسې حال کې دا چې بیجینګ په نورو 1348 کسانو کې د کورونا وایرس د موجودګۍ او د 98 نورو کسانو د مړه کېدو خبر ورکړی دی. د چینایي چارواکو په خبره تر اوسه د کورونا وایرس له وجې شاوخوا 1900 کسان وژل شوي او 2500 او 1500 کسان د دې وایرس ناروغه کړي دي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویلي وو چې مسافر به د چین هوبیې صوبې له ووهان ښار څخه د الوتکې له لارې راوړل کېږي. دغه صوبه ده چې کورونا وایرس په لومړي ځل تیر کال په دسمبر کې دغلته مخکې ته راغلی وو. لیاشکو زیاته کړه چې یوازې له کورونا وایرس څخه پاکو کسانو ته به په الوتکه کې د ناستې اجازه وي او د فروری په 19 کیف ته د رسېدو وروسته به 14 ورځې په بیل ځای کې ساتل کېږي. او بل خبر دا چې د سربیا د دفاع وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا هیواد او روس ترمنځ پوځي همکاري په داسې حال کې په زیاتېدو ده چې دواړه هیوادونه یې لا نورې پیاوړي کولو ته ژمن دي. د یاد وزارت لخوا د بیان په داسې حال کې مخې ته راغلي چې تېر ورځ یې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو په مشرۍ کې د یو پلاوي کوربتوب کاو. د خبرونو پای اوس هم زموږ د همکار احمدالله نه د کرنسو بی او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ اخیستل کیږي او 1450 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ شل پیسې او 200 روپۍ شل پیسې. یو ایرو 1650 روپۍ شل پیسې او 1650 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 50 اتیا پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 40 روپۍ اتیا پیسې او 140 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 240 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سلیرې ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال رادیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري. په کوټه کې د پرونی چاودنې خلاف نن د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غږ هړتال دی.
وفاتی دادا چې د دې دهشتګردانو خلاف فوري اکشن واخیستل شي، دهشتګردان نیول شي، خلکو ته د امن ورکول شي.
په کراچۍ کې د زهریله ګیس ته اخراج له وجې 8 کسان مړه شوي دي. د ګل پورس خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې مخالف سیاسي ګوندونو د صوبایي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف حکومت خلاف احتجاج وکړ.
خو زمونږ د دې اسمبلی هغه وزن نشو پاتې چې کومې ته اسمبلی ویل شي. زمونږ د سپیکر هغه حیثیت نه دی چې هغه کوم د سپیکر وي، هغه اوس نوکر دی.
او 19 کلتوري او ادبي خپرونه د مشال ګاډیوي مجله هم لري.
توس دی جهان تراغلی دادا لوبو یو میدان دے، د شکست او فتح شور دے، هر جون دے په دو روان دے.
لا مشال سروسی تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د بلوچستان په کوټه ښار کې تیر مازیګر تر سره شوې چاودنه کې د مړو شمېره 9 ته رسیدلې ده چې پکې 3 پولیس والا هم شامل دي. په چاودنه کې 25 کسان زخمیان شوي وو. د پولیسو په وینا چې چاودنه ځانمرګې وه او پلټنې پیل کړې دي. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. په دې اړه نور حال د کوټنا د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر عدالت سړک باندې تیر ماښام هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه کله چې د کوټ پرس کلب مخته د یو مذهبي ډلې ال سنت والجمعت له لورې یوه مظاهره روانه وه. په چاودنه کې تر دمګړې پورې اووه کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. د کوټ د پولیسو په وینا چې په وژل شوي کې څلور عادي وګړي او درې پولیس والا هم شامل دي. د پیښو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټ د پولیسو مرستیال مشر ډي آی جی پولیس عبدالرزاق چیما وویل چې چاودنه هغه مهال وسوه کله چې پولیسو د مظاهرې په لور روان پر موټر سایکل باندې سپور یو کس را ګرځولی و چې ناڅاپه هغه کس خپل ځان په چاودېدونکو موادو والوزاوئ. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولیسو د همت له وجې لوی ځاني زیان نه دی اوښتی. په دې ترڅ کې خپله د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو ویلي دي چې دوی د پیښې په اړه د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دمګړې پورې نسي ویلې چې د دغه پیښې تر شا د چا لاس دی. د نوموړي په وینا چې د دې څخه له مخه په کوټ کې د ترګري چې کومې پیښې شوي دي په هغه کې د زیاترو تر شا د ګاونډي هیواد لاس وي. پلپلو ته د ترګري ضد پولیسو تېره شپه پر عدالت سړک باندې د پروني مازګر د چاودنې مقدمه د ناڅرګندو کسانو په ضد لاسلیک کړې ده، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دغه وروستۍ پیښې ذمهداري په غاړه اخیستې ده. په مقدمه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد د ترګري دفې لګېدلې دي. پر پیښې باندې د بلوچستان د بېلابېلو سیاسي ګوندونو لخوا سخته خواشیني څرګنده شوې ده او د پښتونخوا ملي او می ګوند له لورې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز اعلان شوی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او می ګوند د اسمبلی غړي نصرالله زیری نور حال څه داسې راته بیان کړی.
مزمت د دې چې کوم خلک شهید شوي دي دهشتګردانو خلاف دي فوري اکشن واخیستل شي، دهشتګردان نیول شي، خلکو ته د امن ورکول شي او په دې کې انتظامیه حکومت دي مکمل ناکامه دی. د دې دهشتګردانو مخته یو اکشن ناخیستګردانو خلاف کوم د نیشنل اکشن پلان دی، د هغه 22 نکات دي، د هغه باندې من ون عمل کېږي تروسه پوری دهشتګردان فری دي. دا دغه دی
د نوموړي په وینا چې دوی به د حزب اختلاف په مرسته نن په بلوچستان اسمبلی کې د پرون مازګر د پیښې په ضد یو قرارداد هم راوړي او په صوبه کې د امنیت د وضع په اړه به بحث کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان حالت کې یو ځل بیا د ترګري پیښې زیاتې شوي دي او په تېره میاشت کې په کوټ کې د ترګري په جلا جلا پیښو کې 25 کسان وژل شوي وو.
اوریدونکو بلخوا په ډیرسمل خان کې هم نن په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته ته کو سلفی و سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں لگی
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځي وی بلې موضوع ته د کراچۍ کې ماړی سیمه کې د زهیله ګیس د اخراج روته لوجی اته کسان مل شوی دی او ګڼ نور یې متاثر کړی دی. لا هم پته نشته چې دا زهیله ګیس له کومه ځای راوځي. پر دې موضوع زموږ همکار هارون باچا لږ سات وړاندې د ډیوه رادیو خبریال فضل عزیز سره خبرې کړې دي چې وروسته تفصیل راته بیانوي.
زبا د مشال اوریدونکو ته ما د مشال ریډیو د کراچۍ کې ماړی سیمه دا کې ماړی د کراچۍ بندر یا پورت کراچۍ پورت سره جوخت پرته علاقه ده. بیخي په دیوال باندې په منځ کې سړک دی. دا غلا کې ځمنه شوې ده. په دې کې د اتوار یا د شنبې او د ګل په منځنۍ شپه کې دلته یو ګیس دی چې تر اوسه پورې د دغه ګیس لا پخلی نه دی شوی. دوه شپې دوه ورځې په دې باندې تېرې شوې چې چارواکو له تر اوسه پورې دا ونه ویل چې دا کوم ډول ګیس دی، کوم رقم ګیس دی او د چېرته نه راوتی دی. خلک یې اغېزمن کړی دی. تر اوسه پورې د کراچۍ د جناح غټ رو سرکاري روغتون چې دی د هغې د مشر سیمې جمالي سره مې لږه شپه وړاندې خبرې وشوې، هغې راته پخلی وکړو چې د دغې ګیس له وجې اته کسان مړه شوي دي او د دوه سو پورې دا مختلف رپورټونه دي. هارون باچا صاحب چې داسې رپورټونه دي چې دوه سوه دي یا یو نیم سل دي یا سل کسان دي د ګیس اغېزمن کړي دي، خو نه صوبایي حکومت، نه د بندرونو د وزارت لخوا، نه د کمشنر لخوا، نه د کمبل چارواکي لخوا تر اوسه پورې د دې پخلی شوی دی چې دا ګیس د کوم ځای نه راوتلی دی، دا کوم رقم ګیس دی، دا کیمیکل دي یا څه دي یا څه دي. خو نن هم د دغې ګیس له امله د کیاماړۍ د جکسن علاقه ده اوس هم خلک وایي چې هلته هغې بوی یا سمیل چې دی هغه اوس هم خلکو ته راځي او هغه علاقه چې تر اوسه پورې اغېزمنه ده. خو چارواکو له دا پخلی ونه کړو چې دا د کوم څیز دی، کوم ګیس دی، کوم هوا ده یا څه دي چې هغه راغلی ده او دا خلک یې اغېزمن کړي. تر اوسه پورې چارواکي د اتو کسانو د مړینې پخلی کړی، د سلو او د دوه سوو پورې درې ګیس د اغېزمنو کسانو پخلی کړی، خو دا معلومه نه شوه چې دا څه دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان کډوالو د سلويختو کالو د پوره کېدو په مناسبت نړیواله غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دغه غونډه کې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال انتونیو ګوتریس ترڅنګ د شلو هیوادونو استازي ګډون کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان د دې غونډې په ترڅ کې د ملاقاتونو په اړه زموږ همکار مجید بابر ته تفصیل وړاندې کوي.
نن دغه کانفرنس دویم ورځ ده. نن هم په هغې کې بحثونه کېږي. دوه نشستونه دي. نن یو سهار دی چې په هغې کې د کډوالو راتلونکي، یعنی د هغې مستقبل، دا د هغې موضوع ده. او دویم هم یو نشست ده چې په هغې کې د پاکستان خارجه وزیر به هم ګډون کوي او نور هم چې کوم دلته د سرحداتو ریاستونو وزیر دی هغه هم پکې ګډون کوي. د کډوالو ادارې مشران هم پکې وي. هم دا دوام کوي. کو د ملګرو ملتونو چې کوم سیکرټری جنرال دی، عمومي سیکرټر دی، هغه تیر ناوخته بیا تللی دی لاهور ته او نن به لاهور کې وي. بیا داسې هم ویلي شوي دي چې هغه به کرتارپور ته ځي چې کوم ځای کې پاکستان تیر کال سیکانو دپاره یو ګوردوارا جوړه کړې وه، هغه یې نه بلیدن هم کوي، هلته به ورځي. نو یو خدا بیا تېره ورځ یو مهم پرمختګ دا و چې د افغانستان دپاره د سولې دپاره امریکا چې کوم ځانګړی استازی دی هغه د خپلې وینا وروسته بیا دغه کانفرنس ته وروسته بیا هغه ملاقاتونه کړي دي کسان خارجه وزیر سره، د پاکستان وزیر اعظم سره، د پاکستان د فوج مشر سره. او هم دغه مهمه موضوع چې وه د افغانستان د امن د سولې دا پروسه ده. لیکن اوس مهمه خبره پکې د پاکستان او د امریکا دپاره دا هم دغه معاهده لاسلیک شي، څنګه چې طالبان به دې میاشت په اخر کې کیږي، راتلونکي کې دغه معاهده عملي کول او بیا راتلونکي دغه هم یو لوی چیلنج دی. بین الافغاني مذاکراتو کې مشکلات دوی دا اوس د پاکستان د امریکا یو موضوع د خبرو چې په راتلونکي کې څنګه کس چیلنجونه وي دغه مخه نیول.
طاهر خان چې کوم دغه ملاقاتونه شوي دي په خاص توګه د زلمی خلیلزاد چې کوم تاسو په وینا د پاکستان د پوځ سرلخکر او بیا وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ، د دې ملاقاتونو کوم تفصیل رامنځته شوی؟
درې بیانې جلا جلا جدا جدا جاری شوي دي. په هغې کې هم دغه موضوع ده چې د یو هیله څرګنده شوې ده چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا د سولې معاهده د دې هغه امضا لاسلیک هغه ډېر زر اکیدونکې دی. او بیا د بین الافغاني مذاکراتو سره د پاکستان د ملاتړ خبره هم شوې ده. یو نن موږ اوریدلی دي، موږ سره رسمي تایید خو نشته، چې نن په کابل کې یوه مهمه غونډه ده د پاکستان سیکیورټي امنیتي چارواکي کابل ته غونډې لپاره ځي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو پښتون ژغورن غورزنګ اویلی د دوه نورو مقدمو لکبله د منظور پښتین خوشی کېدل زندیدل دي. پر نوموړي د مقدمې په ډیر اسمل خان او بنو کې جوړ شوی دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورن غورزنګ د فبرवरी پر 18 د منظور پښتین د خوشی کېدو ته مالرله. د نوموړي یو وکیل مشال رادیو ته ویل چې دوی په دې نوو مقدمو کې هم د ضمانت درخواست ورکوي، خو اوس مهال یې خوشی کېدل زندیدل دي. نور تفصیل سمون د همکار پورېوال کاکړ نور.
پښتون ژغورنې غورځنګ وای د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې د دوو نورو مقدمو له کبله د منظور پښتین خوشی کېده تر نامعلومې مودې ځنډېدلې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ د فروری پر 19 مشال رادیو ته وویل چې په شپږو مقدمو کې د ضمانت تر منظورۍ وروسته یې ورپسې دوه نور اف آی آرونه راوړي دي.
بیا ورپسې نن دوه نور اف آی آر راوویسته، یو د ډیرو وه او یو پکې د بنو. نو دې کې به هم اوس وکالت نوې مو نن جیل ته ورولېږلې، بیا ورځ دوه کې به په دې کې هم بحث کېږي. نو سا دو دغه غټ اف آی آرونه نه دي، دغه ورځ دوه درې کې په دې کې ضمانت وشي، خو دا یاره سا چې مطلب نور هم اف آی آرونه د دې نه سوا هم راوړي.
د منظور پښتین د وکیلانو د ډلې یو غړي ایډوکیټ عبدالمجید میسود مشال رادیو ته وویل چې دوی د فروری پر 19 د ډیرا اسماعیل خان له زندان سره د هغه د خوشی کېدو په اړه رابطه کړې وه، خو د جیل مشر په دوو نورو مقدمو کې د گرفتاری امر ورښودلی و. ایډوکیټ عبدالمجید محسود وویل چې دا مقدمه هم هیڅ قانوني بنیاد نه لري، نو ځکه دوی هیله مند دي چې ډیر زر به ضمانت وسی.
کوم د باندې دفې لګي، نو هغه اختیارات سیچو سره نه وي، هغه اختیارات هلته لوکل انتظامیه سره نه وي. هغه کې به په ټول نه اول صوبایي حکومت او افاقي حکومت نه به اجازه اخلي، هغه نه پس به بیا د خلاف اف آی آرونه کټ کوي. خو چونکه دغه دو خالي خانهپوري کړی ده، اف آی آرونه ګڼ درج کړي دي چې غیر قانوني او غیر آئینی دي، نو انشاءالله زموږ امید دی چې دغه به ضمانت وشي.
نوموړي زیاته کړه چې پر منظور پښتین یې په بیلابیلو ښارونو کې مقدمې جوړې کړې دي او د چارواکو هڅه دا ده چې خوشی کېده یې وځنډوي.
دی خان کې خو تقریبا ختم شول، خو په هغه کې یو دیوانه یو د لاده دغه څو اف آی آرونه د سوت چې کوم زم شو د علاقه دا چې کومه د خصوبې شي، هغه چې کوم دا نوې تانه جوړ شوې دي، هغه اف آی آرونه دي، خو هغه کې نه گرفتاری شو نه ده. خو دا دغه دغه چل دي چې کوشش دغه دي چې دا سړی رانه لټ کوي ورځ په ورځ.
منظور پښتین د جنوري پر 28 په پېښور کې نیول شوی وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د 14 ورځو لپاره ډیر اسماعیل خان تاوړل سوی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ پر منظور پښتین جوړې سوی ټولې مقدمې غیر قانوني بولي، خو حکومت وایي چې هغه غونډو ته په ویناو کې د ریاستی ادارو او آئین خلاف خبرې کړې دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یو بلې موضوع ته. د ګل پورس خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې مخالفو ګوندونو د صوبایي اسمبلی سپیکر او د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف احتجاج وکړ. ویل دي چې تر څو پورې د اسمبلی په ایجنډا کې د دوی تجویز شوې خبرې نه وي منل شوې، دوی به د اسمبلی دننه خپل احتجاج کوي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د خالد خان په دې راپور کې اورو.
دا ګل پورس خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د اسمبلی سپیکر او صوبایي حکومت خلاف سخت احتجاج وکړو او ویل چې په روانه غونډه کې د دوی تجویز کړې خبرې په ایجنډا کې د بحث لپاره نه دي شامل کړې. دا اسمبلی دننه د احتجاج وروسته د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو ته وویل صوبایي کابینې نه د وزیرانو لره کې دونه پس د پښتونخوا اسمبلی سپیکر مشتاق احمد غنی بغیر د سوجي د اسمبلی غونډه وزنډوله او بیا وروسته د صوبایي گورنر د دوی رابلل اجلاس ختم کړو. هغه زیاته کړه چې صوبایي حکومت خپل ناکامي پټولو لپاره د صوبایي اسمبلی غونډه ختمه کړه او بیا چې کله مخالف ګوندونو د اسمبلی اجلاس لپاره دوباره درخواست جمع کړو، نو د دوی تجویز کړي موضوعات لکه په صوبه کې د اوړو بحران، د خوراک سیزونو د ګرانه او د پیښور بی آر ټی پروژې باندې باس ایجنډا کې شامل نکړل، نو ځکه دوی د سپیکر خلاف په احتجاج مجبور شو.
خو زمونږ د دې اسمبلی هغه وزن نشو پاتې چې حکومت اسمبلی ویلې شي. زمونږ د سپیکر هغه حیثیت نه دی چې هغه کوم د سپیکر هغه اوس نوکر دی، سپیکر نه دی. او هغه فرمان راځي د شپرمان او د وزیر اعلی هغه مونږ ته سناو خای او مونږ داسې سپیکر منلو ته مزید تیار دی.
اکرم دورانی زیاته کړه چې تر څو پورې سپیکر د دوی تجویز شوي موضوعات په ایجنډا کې نه وي شامل کړي، دوی به د اسمبلی دننه احتجاج ته دوام ورکوي. خو بیا د قانون وزیر سلطان خان په وینا په روانه غونډه کې د مخالف ګوندونو 80% خبرې منلې شوې دي او باید چې دوی د اسمبلی په سیشن کې سنجیدګۍ سره کینی او پدی بحث وکړي.
یو ویژنند سپیکر سے د دې کورسه کم یو نیوټرل کورسه دا هغه یو مقام نه پاین کې دنه دا غي چې کم د بیزته کوشش ویو کو دا ډیر زیاته د افسوس خبره ده. دویمه خبره مو ته دا وکړي چې تاسو کینه په خپل سټونو باندې سره څه خبره څه شوی ده لکه څه خبره څه جواز هم نشته. تاسو مې ایجنډا ده تاسو خپل ایجنډا پیش کړئ هغه بیا هم نو ریدل تاسو قتل چې شپیلی مو خلو چغې مو خلیو.
صوبایي حکومت د اپوزیشن د احتجاج په دوران ځینې قوانین او بیلونه دا منظوري دوه لپاره وړاندې کړل او د اسمبلی سپیکر د اسمبلی غونډه تر د نه مازیګره پورې وځنډوله. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال راډیو ته غوږ اوریدونکو، شمالي وزیرستان د موټر بارګینو اتحادیې مشان وای چې عملیاتو کې دغل تا څنګه چې بازارونه اړنګ شوي نو د دوی بارګینونه هم لزمه کې سره سم شوي دي او ګاډي تباه شوي دي او د ګڼو تاوانونو سره مخ شوي دي، خو حکومت ورته تر اوسه پورې کومه معاوضه نه ده ورکړي او په دې اړه دې د دوی د تاوانونو حساب وکړل شي. د میرام شاه بازار د مارکیټونو مالکانو تاجرانو د دغو ستونزو په اړه تفصیل د عمر وزیر نو.
شمالی وزیرستان میرام شاه میرعلي د تاخیل او نورو سیمو کې د موټر بارګینونو اتحادیه مشران وایي چې عملیاتو کې زیانمن شوي بارګینونو او موټرو تاوانونو شمیر جمع کړي، دولت دوی ته د تاوانونو حساب ولګوي. کنی د میرام شاه بازار مارکیټونو مالکانو او تاجرانو په سیر دوی به هم په پرلت وهلو مجبور شي. دوی وایي د صوبایي حکومت واکمنو سره یې ملاقاتونه کړي او له خپلو تاوانونو یې خبر کړي. د اتحادیه مشر سید جمال وزیر وایي
مارکیټونه رنګ شوي وي، پېټرول پمپونه رنګ شوي وي، په دغې پلاد چې د میش بارګینونه وي بارګینونه مسمر شوي وي، په زرینه ګاډي وي لوړ وي هغه تباه شوي وي، په کلیې شي په لیارې شي په ګودارې شي د میش داس ګاډي وي د عملیاتو د وجې نه هغه د میش ګاډي تباه شوي وي. کی پی کی چې کومه حکومت دی وزیر ټرانسپورټ یو سره میش خبرې اترې شوې دي، وزیر ریلیف دی د دې سره مذاکرات او بیٹک شوی وي. مې دې نه دا غوښتنه ده د میش سروې د نظر پایل کو چې سم نظر کې وشي د مارکیټ او د پلازا مالکون چې کومه وتل دي ور سره ور سره دریم لاریونو د میجو ان شاء الله میش دا د دې په احتجاج باندې مجبور وي.
د بارګینونو اتحادیه نائب صدر محمد رسول وای پزیات شمیر کې ګاډي مات شوی سوازه دلی
کوم نقصان ده د امیر د حکومت نه غشتین کړه میش به فول مینات لاون باد د پېښور را سي دروازه به میش کړه پوي چې میش بارګین رنګ دا ګاډه مې پلیارې شوی وشتلا شو دا په بارګینې شوی وشتلا شو دا بلډینګینه مې رنګ شوی دي کنه اخیری چې میش تر دای منی نه میش اخیری احتجاج ته مجبور وي.
په دې اړه مو چې کله د تنظیمي چارواکو نه وپوښتل نو یو اعلی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه صوبایي حکومت لخوا دوی ته سا امر نه دی شوی چې د یادو اغیزمنو خلکو توانونو سروې وکړي، خو د دوی د غوښتنو په اړه یې صوبایي حکومت خبر کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د مشال تر څنګ سوریدونکو، د سوات ټولو نه لوی اسپیتال سیدو شریف امارای مشین چې پرې د بیلابیلو رنځونو عکسونه وستل کیږي او د 200 میاشتو راهیسې وران د اسپیتال ته د علاج لپاره ورغلي خلک وای چې په ګران بیا په شخصي ځایونو کې امارای کولو باندې مجبور دي. بلخوا چارواکي وای چې دغه مشین جوړولو لپاره متعلقه ادارې ته یې وینا کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
د سیدو شریف په روغتون کې د رګونو رنځورانو وارد مخې ته د علاج لپاره د رنځور سره ورغلي یو ښځه وای چې روغتون کې ورته صرف ډاکټر معاینې ته ښکاره کیږي، په روغتون کې نورو ستونزو سره سره د ټیسټ کولو مشینان خراب دي او دوی مجبور دي چې په ګرانه بیه په شخصي لیبارټرو کې ټیسټونه وکړي.
زمانه مو په سر کې دانه وا او ایماری ولا کله لکه زمان نانور په لیبارټرو کې 1000 روپۍ ټول لګېدلې او غریبي وته لکه او پیسې زمونږ لکه 15000 روپۍ ولګېدي ستنی راوړو او ټیسټونه کوي خراب تھی.
د شین پتی پور سره تعلق لرونکي پزل ربی غوښتنه کوي چې په هسپتال کې په 3000 روپۍ د ایم آر آی ټیسټونه کېدل، ولې دوی په شخصي لیبارټرو کې زیات رقم خرج کوي او معیار هم کم وي.
حکومت د اپیل کوم چې ما په هسپتال کې سرکاري سي دوی ته بار نه راولم، د پټي پور ارشې ته بار نه راولم، کا پټي مې لګ مې موږ 5000 ته بار نه راولم، د 600 روپۍ ته بار نه راولم. ایم آر آی کوم د هسپتال مریض د مشين خراب دي، ایم آر آی له بار پرایوټ ته ده ان زما غریبی د خپل ابایل روپے پیدا کوم خپل علاج لپاره پیدا کوم خپل خرچې لپاره پیدا کوم فلر می زوی پیدا کار نشی کوره
د سیدو شریف ډاکټران وای چې د ایم آر آی دغه ماشين د اعلی معیار ټیسټونه کوي او د معیار ماشين په شخصي لیبارټرو کې نشته او د هسپتال د ماشين په ګارانټي کې هم ده دوی بیا بیا هغه ادارې ته د ټیکول لپاره ویلي کوم نه چې اغسته شوی د سیدو شریف ایم آر آی ماشين ټیکول پاړه مو چې کله د سیمه ایم پی او ترقیاتی کارونو مشر په درکیم څخه پښتنو کړه نو خاغلی ویل
کرنې لیټر موږ لګلې کرنې لیټر جواب موږ لرانه کو موږ باید دوباره لیټر وکړو بلیک لیست کېدو ادا موږ په پرایوټ جوړ کو بیا پرایوټ په دغه جوړ کو نو لاګي هغه خپل لیټری هغه موږ پوره کړې واقعي ډیر یو کړو بالکل د موږ محسوس موږ عوامو ته تکلیف ته
د سیدو شریف روغتون نه ترلاسه کړی شوی معلوماتو تر مخه که یو اړخ ته دوران ایم آر آی ماشین نه ورسته مشکلات را مخامخ دي نو بل خوا د هسپتال په کړونو روپو زیان هم روان دي ځکه چې دوی به روزانه د 200 رنځورانو ایم آر آی کوله او پی سی د یو کس په سر 3000 روپۍ وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو د مازیګر درې نیمه بجې شوې دي لاند خبرونه د انیس اجمل نامرو د بلوچستان په کوټه کې د پرونی چاودنې وروسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري نن په دې ښار کې کاربندې استې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله سری مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نورو مخالفه ګوندونو سره یوځای د دې پیښې پر ضد نن په بلوچستان اسمبلی کې قرارداد هم جمع کړ پاکستانی چارواکي وایي نن د ډیرا اسماعیل خان په کلاچۍ کې د سرګاړې بومي چاودنې په نتیجه کې پولیس وژل شوی او درې تنه زخمیان شوي دي چارواکو زیاته کړه د پولیس د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوی وو د پښتون ژغورنې تحریک غړي وایي د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان او بنو کې د دوو نورو مقدمو له کبله د منظور پښتین له بنده خوشي کول تر ناصرګنه مودې پورې ځنډېدلې ده د غورځنګ یو مشر د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ پر مشال ریډیو ته وویل چې په شپږو مقدمو کې د زمانه تر منظورې وروسته پښتین پسې دوه نورې مقدمې جوړې شوې دي د رسنیو د اساتې لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د هغه وژل شوی خبریال قاتلان له سزا بچ نشي چې مړی یې په یو ویاله کې موندل شوی و د خبریال عزیز میمن جسد د تیر اتوار په ورځ د هغه په خپل کلي د سیند صوبې په مهراپور کې په داسې حال کې موندل شو چې د مرۍ نه د بجلی تار تاو شوی و د افغانستان ولسمشر دفتر د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو د پیلولو خبر ورکړی ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په میونخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته له راستنېدو سرسم د سولې د فرصتونو د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې کړې اوکراین نن پلان لري چې له چین څخه د خپلو 9 وګړو او 15 بهر ملکیانو د رباسل لپاره الوتکه ولیږي دا په داسې حال کې ده چې بیجینګ په نورو 1348 کسانو کې د کورونا وایرس د موجودګۍ او د 90 نورو کسانو د مړ کېدو خبر ورکړي اوریدونکو اوس هم د مشال ریډیو کلتوري او ادبي خبرونې د مشال ریډیوي مجلې ترازو دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه دا اونۍ د عبدالرحیم روغانی صاحب سره مو خبرې کړې ځکه چې دغه تازه تازه یو کتاب چاپ شوی چې سندرې او خبرې نومېږي د خپرونې په دویمه برخه کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د وی بلې برخې ژباړه هم دراورو که وخت یې وکړه یو شعر به هم دروورو را سره اوسه عبدالرحیم روغانی صاحب د سوات د ګلوارین سیمې سپین روبه لیکوال او شاعر دی په شعر او نثر کې ګڼ کتابونه چاپ شوي چې په لر او بر کې د ولس لاسو ته رسیدلي دي او خلک یې خوښوي دا غ ترسکونه شاعري او نثر نیخ په نیغه د سړي زړه ته لار پیدا کوي موږ ورسره د نوي کتاب په اړه غږیدلې یو او په سر کې مو پوښتلې چې څنګه د شعر او نثر د ګډ کتاب چاپولو ته زړه ښه کړ
دا مایو د روایت نه خلاف زتله ما لکه د شاعری کتاب خو جدای د نثر جدای خو ما دا داسې کړی چې ما یرا لوستون کې د نثر نوم خونوالی د شعر نوم خونوالی په دې سوچ باندې ما خپل سداسي د نثر ټوکړي او شاعري دا ما ګډ وډ کړ کتاب می ته جوړ کړ صرف په دې غرض باندې چې لستون کی د دواړه اصنافونه فن واخلي د غنم واخلي د نثر نوم او شعر نوم
روغانه سپ تاسو د قطاتو یا سلوریزو پاړه هم شهرت لري تاسو په شوري ډول د قطاتو لیکلو ته هڅه کړې ده که څنګه
د قطاتو بارک خو زده خبر وکم چې پوهان دا ویل دي ډېر ډېر پوهان دا خبره کړې ده چې د خبرې خایس د خبرې په اختصار کې څومره خبره مختصره دومره دا خپل خبره بل په خبره کې مختصره خبره او هغه جامع او هغه کې مقصدیت پکې خی مطلب دا چې دا خبره معیاري خبره غیر معیاري خبره نه نو په شاعرۍ کې صنف د قطعې چې دی دا ما خوښ کړی دی ځکه چې دا یو مختصر سیز دی مختصر صنف دی او په دې کې ډېر خیال راشي او خلک ته ډېر خوند هم واخلي او څه چې ما زده کړي هغه په دې کې زه ځای کوم نو هغه زما زده کړی شوی علم چې دی هغه نورو ته په ډېر اعلی طریقه باندې منتقل شي
روغانه صاحب مننه تاسو سره به مو خبرې روانې وي خو که ممکنه وي اوس به ستاسو د نثر یو څو نمونې له تاسو نه واورو
حاجي نو زه به تاسو نثر یو سو ټوکړې وایم خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو خوښ شي اول یو دا ټوکړه ده چې ډېر داسې ځناور دي چې په تیاره کې خپله صحیح لار ټاکي خو ډېر داسې انسانان دي چې د ډېرو صلاحیتونو او فکرو نظر باوجود په رڼا کې هم خپله لار نشي ټاکلی بله یو ټوکړه ده مونږ خپلو تړلو ښځو کمزوري کړي یو او پردو آزادو ښځو پرزولي یو بله ټوکړه ده زمونږ هغه وګړي او هغه پړي دشمنان دي چا چې په کومو پړو زمونږ ذهنونه او زمونږ ښځې تړلي دي بله انسان په حیثیت د ذاتی تکمیل دا یو سو کرخی دی انسان په حیثیت د ذاتی تکمیل ویلی شي چې بانګي په کال کې یوه اګۍ اچوي دا اګۍ د جسامت په لحاظ وړه وي یعنی د عامې اګۍ تقریبا څلورمې برخې برابر وي دا هم ویلی شي چې د دې اګۍ نه بچی نه زیږي که داسې وي نو دا خبره صحیح ده چې د دې قسم اګۍ نه بچی نه پیدا کیږي ځکه چې په دې اګۍ کې د چرګې اشتراک غیر موجود دی چرګ هم بغیر د بانګي د اشتراک نه اګۍ اچوي او د دې اګۍ نه هم بچی نه پیدا کیږي ځکه چې په دې اګۍ کې د بانګي اشتراک غیر موجود وي د بانګي نه بغیر د چرګې اګۍ یقینا چې اګۍ وي خو ټوله دنیا یې په حیثیت د اګۍ منی د اګۍ د حیثیت نه یې هیڅوک انکار نه کوي خو چونکې دې نه بچی نه پیدا کیږي په دې وجه مونږ دا ویلی شو چې په حقیقت کې دا مکمله اګۍ نه ده لکه څنګه چې د چرګې د او بانګي اګۍ د یو بل د اشتراک د غیر موجوده اګۍ په وجه کامل اګۍ نه وي دغه شان چرګه او بانګي د یو بل نه بغیر کامل مرغۍ نه دي چرګه به هله کامله مرغۍ وي چې بانګي ورسره مل وي او بانګي به هله مکمل مارغه وي چې د چرګې اشتراک ورسره وي دغه حال د انسانانو دی د ښځې د انساني حیثیت نه هیڅوک انکار نشي کولی ټوله دنیا دا خبره مني چې زنانه یو انسان دی دغه شان ټوله دنیا دا خبره مني چې نارینه یو انسان دی خو چونکې ښځه او نارینه جدا جدا د بچی راوړلو اهل نه وي په دې وجه مونږ دا ویلی شو چې نارینه او زنانه د یو بل نه بغیر مکمل انسانان نه دي ښځه هله مکمل انسان وي چې نارینه سره یې اشتراک وي نارینه هله مکمل انسان وي چې د زنانه اشتراک ورسره وي شنډه زنانه یا شنډې نارینه هم بغیر د یو بل نه مکمل انسانان نه وي اگر چې دوی بچی نشي رازیږولی د بچی نه زیږیدل د هغوی بیماری وي او بیماری ذات نشي بدلولی لیونه انسان یو انسان وی او لیونه زناور یو زناور وی تر سو پوری چی دیو اجرا یعنی دن نرخزک خبر دا نو پا انسانی ذات که دا یو داس سنف ده چی پا یوازی پورا انسان ده زکه چی دده پتن که خزا او نر پا یو وقت دوالا پا زیاد مقدار که موجود وی خود چون که پا اجرا که دنن خزا او نر پا کم کم حیثیت که یعنی پا لگ لگ مقدار که موجود وی پا دی وجه مونگ دا ویلی شو چی اجرا بیشک یو انسان ده خو معذور یا علیل ده زکه چی دا کار خبر ده چی پا اجرا که نیمگرتیا موجود وی یعنی دا معتدل نارمل انسان پا نسبت دا مذکر مؤنث دا توکو پا حواله بدنی نقص لري د دنیا کوم قومونو چې د زنانه او نارینه اشتراک یقیني کړی دی هغوی مخ په وړاندې روان دي او مسلسل ترقی کوي او کوم قومونو چې دغه اشتراک نظر انداز کړی دی د هغوی مثال د اجراګانو دی نه دین نه د سادین نه ترې د مردانګۍ کار کیږي او نه ترې د نسوانیت دا هغه خلق دی چې خپل یو لاس ورته د کمې درجې لاس کاری او په دې نه پوهیږي چی فطرت خوب زما تکمیل پا دو لاسونو کرده ده اللہ تعالی پا یو زان پوره ده دغه صفت د مخلوق حس کرده نشی که ده که آدم علیه السلام خپل زان مکمل او پوره انسان گرده نو هغه به د خدای پاک نه د زنانه سوال نگه نو کرده د آدم علیه السلام د انسانی ذات تکمیل پا هوا شوه ده هن لباس لکم و انتم لباس لهن
روغانه سیب تاسو اوس ځوان نه یې پاتې خو ښکلې رومانوي شاعري اوس هم کوئ دا کار څنګه ممکن دی له څه نه الهام اخلی د رومانوي شعر دپاره
زما خو چې زه څومره محسوسوم نو دا مینه چې دا مینه اکو هر څنګ مینه چې د مینې خو ډېر قسمونه دي هر څنګ مینه چې دی نو هغه په دې عمر کې که سړی ډېر ضعیف العمر شي خو مینه چې ده دغه ژوندی یي دا په زړه کې یي او البته داسې عمر کې چې څوک بیا ځینې خلک خو د دې وجې نه جانان او سونډې او ننګي او دا شی نه شي ځکه نه یادوي چې دې وخت کې هغه شرمېږي چې یاره زه په داسې ایج کې یم چې ما زما لپاره نه په کار سره د دغې وجې نه وایي نورو مینه بالکل ژوندی یي په هر عمر کې ژوندی یي او صرف دا چې عمر ډېر زیات واوړي نو د ژوند ډېرې مرحلې دا کړي راغلي په ده باندې ډېر څه محسوس کړي د حالاتو طرف ته فکر شوی یي نو په دې وجه باندې هغه زیات زور چې فرض کړه که څه مضمون لیکي که شاعري کوي نو هغه د حالاتو طرف ته زور کوي یعنی غم دوران زیات جاړي او غم جانان چې دی نو هغه هغې ته لکوټې چوټي ورکوي مننه
نو روغانی صاحب مننه کور مو ودان اوس به ستاسو نه ستاسو یو نظم واورو که ممکنه وي نو په ترنم کې زموږ اوریدونکو ته وړاندې کوي موږ اوریدلی چې تاسو ښایسته غږ لرئ مننه
نو زه به ما په یو نظم په یو د یوې ورځې په ماشوم باندې لیکلی دی اواز خو مې ښه نه دی خو بیا هم زه به تاسو په ترنم کې واورم خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو خوښ شي نظم دا دی د یوې ورځې ماشوم تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخته لار به ته سفر کوې تر کومه د یوې ورځې ماشوم تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخته لار به ته سفر کوې تر کومه یو پړاو به داسې راشي چی بت د کې ناستو شي بل پړاو به داسې راشي چی بت د اورېدو شي بل به داسې یو پړاو وي بل به داسې یو پړاو وي چی بت د ودرېدو شي بل به داسې یو پړاو وي چی بت د ګرځېدو شي سلورم پړاو چې راشي نو مکتب ته به دتلو شي د مکتب له لویه خومه جام د علم و فضل شومه تا د خدای کړي با مرامه زه دعا درته کومه د ځوانۍ پړاو چې راشي تنهایی به درته بوشي د یوې ښکلې ملګرې جدایی به درته بوشي د یو جرم سوال د مینې گدایی به درته بوشي چی دشمنه دا د مینې دا خدایی به درته بوشي دنیا ډیر د مظلومه پکې مینا د مظلومه د قاتل جهان کې مشي د دې خپل ژوند محرومان د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوې تر کومه تو اس دے جہان تر اغلے دادا لوبو یو میدان دے د شکست او فتح شور دے ہر جوند دے پا دو روان دے د تخریب او تعمیر جنگ دے زور دے چل دے امتحان دے د انسان دو رہنما دی یو دم دے بل شیطان دے خپل لار نکرے معدوما بیا بتل گرزے سرگوما تا اولاد کد آدم یے نو آدم طرف تا درمان دے وی ورزی ما شوما تا تا دان دا معلوما چی دا جون پا سخت لار با تا سپر کوی تر کما ہو نہ خبر پقام نہ سب یہ نہ خبر پکلی چمیے نہ دے ذہن کی وطنشتا نہ عرب نہ دا جمیے نہ لخو بدو خبر یہ نہ خبر پ خوشی غم یہ روغانے وائی خوش بخت روغانے وائی خوش بخت پیدا شوے بنی آدم یہ نہ اے پبی نما موسوما کل ٹن علم پی موما زال نم جو کا نام دار شاہ پیدا شوے بی نما دیوی ورزی ما شوما تا تا دانا دا معلوما چی دا جون پا سخت لار با تا سپر کوی تر کما
دا خوږشپ شاعر عبدالرحیم روغانی خبرې مو واورې دي. هغوی خپل شاعری هم در واوروله په دې هیله چې خوان به مو ترې اخیستی وي. اوس درته د داغستاني لیکوال او شاعر رسول حمزه توف ته مشهور کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د کتاب د لیکلو انداز پر یو خنجر لیکلي خبرې. هغه خنجر چې تل په نیام کې پټ وي خپل زلال له لاسه ورکوي. هغه شاه سوار چې په خوب روغ دی شي د آس سپرلی کې تیز نه پاتې کیږي. ما پستنه کې تار اچولې خو زه به څه ډول کورته ګنډم. ما د موسیقۍ د آلې پندور تارونه چیړلي خو چې زه به کومه سندره زمزمه کوم. زما د وفادار او بیقرار آس نالونه په پخو کې کلک وهل شوی. ما د لانو رتمنان تر لاسه کولو لپاره د آس نالونه یو وار بیا لسترګو تیر کړل. ما پر آس زین غړول او کمربند می د آس لملا تاو کړی دی. هو بالکل زما پر آس زین په پوره احتیاط سره تړل شوی دی. یو مشر چې زما د ابا په شان دی د آس واګي ما ته په لاس کې راکړی دی. یوې وړې نجلۍ چې لسترګو یې شوخی وریږي کمچینه په لاس کې راکړی ده. د گاون لکور یو پیغله د اوبو ل ډک منګی سره راوتلې ده. دا زمونږ په غرنۍ سیمو کې سفر ته لتلو وړاندې د خدای پامانۍ دودیزه طریقه ده. زه چې کله ل کلی وزم او څوک هم په لاره کې مخې ته راځي نو یوې خوا ته ودرېږي او لاره راته پرېږدي او په مخه ښه راته وایي. د کلی په آخري سر کې یو بله پیغله بل څراغ په کړکۍ کې ږدي او لکه چې راته وایي د کړکۍ دا څراغ په یاد لره دا بستا ته راستنې دودل ته بلیږي. ته به وطنونه ګز او ګام کړې د توپانی موسم په اوږدو شپو کې به هم دا څراغ دلته په تورتمنو کې بلیږي. رڼا به خپروي او ستا انتظار به کوي. او چې کله ته له سفره ستړی ستومان راستون شي نو له هر څه مخکې به همدا څراغ ستا هرکلی کوي. نو دا کړکۍ او دا څراغ په یاد لره. زه په وروستي ځل شاته د خپل کلی په لورې ګورم. زه مې ادې د خپل کور په بام ولاړه وینم. هغه سیده ولاړه ده او یوازې یوازې معلومه کی. زه چې ورو ورو لکړی لري کېږم نو دا هغه سیوری ورو ورو وړوکی کیږي او آخر لما پنا کیږي. بیا وړاندې پر سرک یو بل موړ راځي او یو غر. دا منظر زما له سترګو پټوي. اوس زه شاته ګورم نو له غرونو پرته نور څه په نظر نه راځي. زما پر وړاندې هم یو غر دی خو زه پوهیږم چې تر هغې وړاندې یوه ویړه دنیا پرته ده. هلته نور کلي دي، سمندرونه دي، واړه او لوی ښارونه دي، د اورګاډي سټیشنونه دي، هوایی میدانونه دي او کتابونه دي. زما د داغستان په ډبرینو سرکونو زما آس زغلی او په غرونو کې د آس د پخو د آوازونو ازانګي خورې دي. پورته په غرونو کې ګیر اسمان دی چې کله کله د لمر په رڼا پړق وهي، کله د ستورو څادر لزانه تاووي، کله په وریځو کې پټیږي او کله اوبه راشیندي. نو د بېقرارۍ شېبې لږ تم شه. یو وار اجازه راکړه چې تر شا وګورم. په ځان کې د جدایۍ یو درد احساسوم. د کلي په لور یو وار بیا ورګورم که سکون راشي. قدم اخلا د سهار د باد په شان پر مخ روانو سلا رویا. چرته هم د ویلا مهیل لپاره مدارېګا. دا د سفر پیل دی، پای خو نه دی کنه. اوس خو با په لارو پسې لارې مخې ته درځي. زه چرته روان یم؟ زه د ځان لپاره د سمې لارې انتخاب څنګه وکم؟ زه چې کوم نوی کتاب لیکم د هغې لپاره د لیکلو کوم انداز خپل کړم؟ د خپل کتابچې نه یو نوٹ. اوس د داغستان ځوانان خپل ملي لباس نه غوندي. هغوی هم د مسکاو، تبلیسی، تاشکند، دوشنبه او د منسک د ځوانانو په شان پتلونونه، کوټونه او کمیسونه غوندي. نن سبا که څوک زموږ د داغستان دودیزه کالیا غوندي نو هغه د سندرو او نڅا وړاندې کوونکي فنکاران یا د واده د محفل ګډونوال وي. کله چې د چا زړه راپورته شي او یا یې ضرورت شي چې باید ملي جامې واغوندي نو اړ کېږي چې یا یې د کوم یار دوست نه پور کړي او یا هم په کرایه یې راوړي، ځکه اوس هغه جامې د هر چا سره نه وي. لنډه یې دا چې زموږ ملي لباس په ورکېدو دی، او که داسې ووایم چې بیخي ورک شوی نو سمه خبره به مې کړې وي. خیر، دا خو دومره خبره نه ده، خو د خفګان خبره دا ده چې ځینو شاعرانو هم خپل د لیکلو ملي اسلوب یا انداز هیر کړی او په دې خبره ویاړي هم. تر کومه ځایه چې د اروپایي لباس خبره ده نو زه هم د آباد غرنۍ کورتۍ پر ځای همدا غوندم. خو دا مې نه خوښېږي چې زما شعرونه هم داسې پیکه لباس واغوندي چې زموږ له دود سره سمون نه خوري. زه خپله شاعري د داغستان په ملي لباس کې پټلی دل غواړم. دا رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان دی ویبل برخیش باړه مو واوریده. اوس درته یو شعر وړاندې کوم. دا شعر د خوږژبي شاعر پیر محمد کروان دی. ته خود پرسته یو ځان در باندې ډیر ګران دی، هیڅ چا ونه ویل چې جانان در باندې ډیر ګران دی. په هر افت، په هر پرهر پورې خندا مکوا، یار په هیګه ما ایمان در باندې ډیر ګران دی. کاش چې زما د ژوند د دې درد په معنا پوهېدی. د هر رقیب ټول خاندان در باندې ډیر ګران دی. په تمامی عمر بې ځایه د نفرت ښکار شوم، تا به ویل چې زما خفګان در باندې ډیر ګران دی. یو دغه زه در باندې ګران نه یم، ښه نه یم. نور په دنیا کې هر انسان در باندې ډیر ګران دی. لیونه هم خبر نه اومه ستا په هدف چې اذیت ته یو ارمان تر باندې ډیر ګران دی. سرګیا ځان باندې عادت کړل بلتون سره چې دغه لوی افغانستان در باندې ډیر ګران دی. خود پرست ہے او زان در باندے دیر گران دے ہس چاو نویل چھے چانان در باندے دیر گران دے دے. پیر محمد کاروان دے ہم دے شیر سرا دے مجلی دا گنا تڑو بلا اونے با دے نورو او نو مطالبو سرا ستا سو پا خدمت کی تر هغه نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
یو یو حق دی پما غر دے دب سنگ پور کی تچن دے نکڑی زما جن بسن پیری گی دے داس نکڑی چری چیزم دے خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شک کا سجدہ در تا جائز ہوئے تو زمان خانہ کا بے مو فکے مو زما کور پتا جنت دے ماد پار تاریخ تے جون لتا نئی عبادت دے تد جون